په پېښور کې د ماسپخین یو بجش اوریدونکو د مشال رادیو په یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تړون درورو خبرونه له مجید بابرانی.
چین، پاکستان، امریکہ او افغانستان وای طالبان سره بنیخ پنیغه د امن خبرې دروانې میاشتې تر پای پیل شي. د یورپ په بیلابیلو خارونو کې د تاریخي وطن او اسلام پر ضد مظاهره کیږي. مشال خبرونو تفصیل. د سند صوبې د ټټي په کیټي بندر سیمه کې د کب نیونکو په جنګړو کې د اور لګېدو له امله لس کسان وژل شوي، پچې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د ایدی یو چارواکي ساجد د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د شپې ناوخته مخې ته راغلي. دا سمندر ته نږدې سیمه ده او خلکو په خپلو مرستو دغه کسان راوستي. ولې ژوبل کسان د کراچۍ سیول روغتون ته وړل شوي او علاج روان دي. د ځایي خلکو تر مخه اور په جنګړو کې د لالټین راغورېدو له کبله لګېدلی او بیا پکې تیزوالی په هغه وخت کې راغو چې کله د تیلو ټینکۍ اور واخیستو. د ځایي خلکو په وینا دلته اوسېدونکي خلک د ډیزلو په ذریعه چلیدونکو کښتو لاری میان نیسی او دغه تیل دوی په خپل کورونو کې ساتي. د ذکر دا چې په دغه سیمه کې میان نیونکي خلک سره د خپل کورونو اوسېږي. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سلاح شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یوه اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
څلور وړه هیوادونه په دې صلاح شوي دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تیره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته ورسېد. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تیره ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرال شریف ګن لسنو سره په خبرو کې زیاته کړه.
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستی. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل. مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او وسط کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو جبګر کې به دغه نندارتون د سونو لپاره جاری وي. د افغانستان د پارلماني چارو لپاره وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د ویاړ احساس کوي او زیاتوي د زموږ لپاره د ویاړ دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوړخې د امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنت د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډریسډن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد یوې ډلې پیګه ډله خوا تنظیم شوې دغه مظاهرو کې باسي 15,000 کسان برخه واخلي، او زیاتوي چې د دغه ښار د الوی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهره چانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 10,000 کسان برخه اخلي. پیګه ډله چې په 2016 کال کې یورپ ته د تاریکینی وطن د ورتلو په دغه سیمه کې د اسلام د نفوس په ضد جوړه شوې وه. دا مهال په یورپ کې د خیاړ خو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تاریکینی وطن او اسلام مخالف دي. د دغه ډلې یو غړی سیک فرایډ ډای بریټن تیر ورځ په ډریسډن کې د مظاهره چیانو یو ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندرونی او بیروني پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امسټرډم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې هم شوې دي. او روسي خبردا چې په پام کې ده د یورپي یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ایټمي مسله د ورستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تیره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایران لوري سره د سفر لپاره مشوره روانه ده. د یورپیونین د بهرني سیاست مشر وویل د دغه ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې اوري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه دغه هیواد پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه وشوه. د چارو اوسیدونکو وایي د سولې خبرو د پیل لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او همکاري اولنی شرطونه دي. په کوټه کې شوي د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو شمیر نهو ته رسېدلی. د بلوچستان حکومت ویان وایي دغه برید عاملینو ته به سخت ځواب ورکوي.
هدف زموږ پر امن خلق دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی او ان شاء الله جواب ورکړي.
او نن د پښتون ملت پال سیاستوال او د مدل شوی شاعر اجمل خټک شپږم تین دی. هغه څو چې نوموړي ته د پښتنو په سیاست او ادب کې ځانګړی مقام وربخلی.
د پښتنو فامیل تحریکم د تیرو ډیر څه سلوستو کالو نه د دې په شیرونو باندې ژوندې او تیز پاتې شوی دی.
تړون ونیس پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په کراچۍ کې د اور لګیدنې د یوې پیښې په اړه واوریدل چې بلکېږي یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په دغه اړه معلومات اخلو د کراچۍ نه راسره خپل خبریال محمد عمران د ټلیفون په لیکه راغلی دی. عمران، ستړي مشي درته وایو او د دغه پیښې په اړه که معلومات لري چې دا په کوم ځای کې دا پیښه شوې ده او دا د مرګ ژوبلې په اړه دغلته چارواکي څه وایي؟
ډېر مننه بجاجي. دغه پیښه د شپې ناوخته مخې ته راغلې ده. زمونږ چې ریسکیو یا ای ډي چې کوم چارواکي د هغې سره خبرې وشوې، هغوی وویل چې دغه پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان هغه وژل شوي دي، مړه شوي دي د اور لګېدو له وجې نه. دغه اور چې لګولی شوی لګېدلی دی، نو ځایي خلکو سره چې خبرې وشوې هغوی دا وویل چې عموما دغلته خلک لاټینونه بلې او دغه لاټین را پرېوتو له وجې نه بیا اور لګېدلی. دغه اور اره بیا زیات شو چې کله هلته کوم دغه خلک چونکې دا قبلونکي نیونکي خلک دي او هغوی ځان سره په کورونو کې تیل ساتي، تیلو ډرمان پراته وي. هغه تیلو ډرمانو چې کله اور اغستې دي نو هغې دغه جونګړي کوم ځای چې د هغوی اوسېږي کچه د لرګونه یا کوم خیمې لګولی شوي وي هغې اور اغستې دي او 10 کسان هغې وژلي دي. چې کوم 4 کسان نور سوځېدلي دي نو هغه برن وارډ کوم د سوځېدو وارډ دی سیول هسپتال کراچۍ نو هلته راوړلی شوي دي. خو تر دې دمه دا نه دي ویلي شوي چې هغه 4 کسانو حالت څنګه دی، خو اطلاع همدغه ده چې 10 کسان په دې کې مړه دي او د دې تصدیق د ای بي چارواکو هغوی کړی دی. جی بجاجي،
صحیح شو. ډېره مننه، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر درېمې غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره پر یوه کړنلاره موافقه شوې ده. د یادو هیوادونو استازو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني. ټاکل شوې د 4 هیوادونو بله غونډه د رواني میاشتې په پای کې په کابل کې جوړ شي. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورٹ کې.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درېیم غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویل شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواد نه امنی ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټه کلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د سلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو د پاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی ډیر
زیات پرمختګ شوی د سلور اړخیزه غونډو کې. او مهم لار نقشه ده چې په هغه باندې دی متفق شوی دی. دغه دغه تفصیلات هم دی ورکړی شوی لیکن پاره کې د دې هوادونو ذمہواری دی چې افغانستان بس کوي د چین و پکې سره رولی پاکستان سمره په دې کې خپل موثر رول چې هغه طالبان دې ته راضی کی چې هغه راشي او د امریکا رول خو ټول نه مهم دی. او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی چې د پاکستان یو موقف پاتې شوی چې د هر ملک د ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او دغه په ثبات او په سلامتیه کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده چې دا مهمه فیصله شوی دی بل دی طالبانو ته اپیل کړل چې خبرو کې شامل
د ذکر دا چې سلور ملکی کمیټه کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان د پاره د دوه ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوی دا د کمیټې سلورم غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څېړونکي وایي چې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور او د سولې په عمل کې یو بل سره رښتینی همکاري وکړي نو ممکنه ده چې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ لاړ شي او نتیجه هم ورکړي. دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو پوهان څنګه ګوري دا به د فرخندې اسد په رپورت کې وګورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دارنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
زرم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یو راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی خو هله لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مساله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کمر کې کې بیا څنګه مناوخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې کدو سره راضی شي نو
دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي نو کېدی شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
نیت خوی او بیا اتفاق دوشی دغه سلور هغه دونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم دې کم دې غلط زیات شي نه ده ممکن دا خبرې پیل شي. او بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې ته ممکن چې په لار کې بیا چې د خبرې پیل شوې په دې کې مشکلات مخې ته راتللی شي په دې کې کوم خلک چې دې په حق کې نه دي افغانان کوي حملې کوي جنګ کوي
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو سلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډیر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاکار او افغان سیاستوال شہزادہ مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
زه امیدوار یم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبی ده هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې کا یقینا نغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنگ ځپل هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منسره شي. دا د ستراتیژۍ یوه برخه نو زه بیا یقین لرم چې ان شاء الله تعالی یو څه روشنایي به
تر دې وړاندې یو غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکلي چې په دې ورستیو کې د افغان او پاکستانی استخباراتو ادارو مشرانو په خپلو کې سره لیدلې دي. د لیکنې تر مخه دغه ملاقاتونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې او د یادو دواړو هیوادونو د ښو اړیکو لپاره ضروري او مهم دي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د پاکستان پوځ به د افغانستان پر وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او کنه. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهمې برخې وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپلو هیوادونو کې پر پالیسیو ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې وروستیو کې د دواړو خواوو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی. ورځپاڼه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې ان ډی اس سرپرست مشر مسعود اندرابی او د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي ځکه چې د دواړو ادارو ترمنځ اړیکو تاریخچه ډېره ښه نه ده. په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په محل د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی چې د ورځپاڼې په خبره د اوږدمهاله ستراتیژي لپاره هڅونکې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپوړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي. ډان ورځپاڼه لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرښې د امنیت او ثبات د ساتلو په اړه هم جوړجاړي ته رسیدلي دي. ورځپاڼې مخکې لیکلي چې د دې هر څه سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډېره ضروری ده ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دواړو ادارو ترمنځ دښمني نه بلکې دوستي پکار ده. ورځپاڼه همدارا زیاتوي چې د دې پوښتنې جواب موندل سخت کار دی چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې به د یو بل په هیواد کې ګوتې وهل بس کی او که څنګه. په اداره کې پوښتل شوی چې آیا آی اس آی به د یو با امنه باثباته او متحد افغانستان لپاره د دغه هیواد په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کوټه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو شمیر نه تر رسیدلی او تر دېر شو زیات نور په دغه برید کې ژوبل شوي دي. دا برید پرون ماسپخین د کوټه کچرای ته څیرمه شوې چې د چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشه سرتیری وو. د دې ځانمرګي برید ذمہواري وستوارو طالبانو قبول کړې ده. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاري او لیاقت نومې پارک سره څیرمه په یوه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمیر نه ته ورسید. چارواکي وایي په وژل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او شپږ نور ولسی وګړي دي. په دې بمې برید کې د پنځلسو ملیشا سرتیرو په شمول تر دېرش زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د دې بمې چاودنې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ.
سامنے کی طرف سے
زید منان چوک لخوار روان و مکل چی تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دو نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخی زورور چاودنه وسبه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تباسوي دي، لکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سم دستي ورسته ډزې پایل سوې. زه دې خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره وو او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه. تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنۍ حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډې مند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسله والې ځپلي ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحالوو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پختونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په حق لا د مرکزی حکومت هغه اداوي رد کړی چې وایي دغه پروژې پر غربي لار باندې انرژي منسوبې پیلوي. د تحریک د مشرانو په خبره مرکزی حکومت دوی د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ په اړه په تیار کې ساتلې دي. په پیښور پریس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت سره دا معامله راپورته کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې وو.
پختونخوا ولسی تحریک په پیښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي.
چې څنګه زبانی خبره راځي هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی، خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی بالکل څه کم نشته، د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ څه کم نشته. په دې کې د ګیس او د آیل پایپ لاین بالکل هیڅ څه کم نشته. چې دا د 15 جنوري چې کم دی دا ای پی سی دا بالکل بیا یو وکړه په خپل قوم سره بالکل دروغ دی.
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د ښځو د سنگ مشري مهر اورنګزیب قاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده، نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه تر سره کیږي. د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قانونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي راهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي. د پښتونخوا اولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اردن کنند پختون ملت پال سیاستوالو د منل شوی شاعر اجمل خټک شپغم تلین دی د نوموړي پر سیاسي مبارزي او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پختون میشت سیمو کې د یوش مرغوندو تابع شوی دی. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزي په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډیر ساده ژوند او هغه ډیر د کنات ژوند او هغه یو ذاتی ژوند او چې ای کی هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. زه ما خبره ده چې هغه سره چې څوک ملاو شي دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره غوګوال ور کړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې څو سره د ملاوې کوم نو ایسو کبا داسې نه دی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو دا وا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرال سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سیب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډیر لخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریب په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. دا هغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې دا هغه ژوند د جدوجهد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شي زیاده جار به هم پاتې نه شي او که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګستا شل ورانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه ویناوا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تېرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په وم نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له نهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15500 کیلو هرڅ اوریدل شي.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
د سند صوبې د ټټې په کیټي بندر سیمه کې د کب نیونکو په جونګړو کې د اور لګېدو له امله د ماشومانو او ښځو په ګډون لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د نیخ پنیر خبرې اترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې دغو څلورو هیوادونو ترمنځ جوړې شوې غونډې نه پس په یوه اعلامیه کې شوي دي. تېره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کشرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون دېرش نور کسان ژوبل شوي هم وو. د دې برید پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو عجایبګل کې به دغه نندارتون د سونو لپاره جاري وي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګڼ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکي وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډرسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریکي وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې پکې ډله خوا تنظیم شوي. دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البي دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به 15,000 کسان برخه اخلي.
نن خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه اورو.
دنیا او رسپانه خپل اداریه د پی ای ای ملازمینو په احتجاج لیکلی ده. او رسپانه لیکي ک احتجاج کول یو جمهوریت حق دی، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی ای ای معاملې زکه ورانه شو چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش و نه کړو. او رسپانه لیکي ک حکومت په دې معاملې اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروسته په پارلمان کې پر بحث کړي وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخه تکې دي. او رسپانه لیکي چې د جمعې ورځ د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایئرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایئرلاین جوړېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوی و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنی واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړي دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخ کې پشان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډیره ترقی کړې ده، کدا سی وی نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان سپر لیگ کې د پیښور زلمی په کامیابی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 40 رنزونو سره ماته ورکړه. ورسپانه کې چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړې شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین رسپانې په ولیکنه کې په بلوچستان صوبې کې خبريالانو ته د ورپېخو امنیتی خطرونو او د امریکا غږ په هغه کې بیا په اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزي غونډې ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړي د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. رسپانه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو داوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. رسپانه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې یو چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلرې پرتی سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغیزمنوي. رسپانه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخړل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د رسپانې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پاموړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرو ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه.
د دې خلاف مونږ تر پسدل پکار
دي، مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلی.
دا مشال ریډیو اوریدونکو د خوست یو شمېر مدني فعالان وایي د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې سبب شوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري ته د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي دوی د ځوانانو لپاره د کار او حرفوي زده کړو پراخې برنامې تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې یوه 15 کلنه ملي ستراتیژي هم جوړه کړې ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مخه کوي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمېر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نه موندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو په ټینګې کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډېر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خصوص کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغو کسانو چې مسؤل دي، دوی باید تقدیر کړي او وایستي او د مایوسۍ حالت څخه راووباسي.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستی ځوان په دې اند دی چې کچیر د ځوانانو له فکري او جسماني قوت څخه د هیواد په آبادۍ کې ګټه واخیستل شي، نو شته هیوادنۍ ستونزې او ناخوالې به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پوسټو کې د کورونا و کې د ځوانو انرژي نه دی، کور خپل ځوانو مفکورو نه کور خپل، کله چې ځوانونو سره یو ځای شي، منسجم شي، بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالې وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ یو ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي، خلک په درونه لرو. موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست کډرونو ته د پښه سترګه وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مين ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو، کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د کې دوه په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کو، ترڅو ځوانان له بیکاری، له نشئی توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چینورو یو دونو تزي لا غینې را وګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړ زده کړو په برخه کې ویل چې یادموینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړ زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسته کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینی برابرې شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سموریدونکو تړون ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه ده، په جنوب کې د بنیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
ننګوره ده، ننګوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځو لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس کارونو شکلونه اخلي، په دې کې ماته ده، خوزخیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلي چې دغه د یوسفزو ویلي ده، او دینا لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیله خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلې کېږي، هلته هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویلې کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مقابله بیا مونږ دلته ورته مریضي وایو، کوم علاقو چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي، دو خاندانونو په منځ کښې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سوات کښې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو تر منځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري امن ته بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي. اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم دي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي، هغې د محلې نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې نوې غونته کښې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلې یا د دغه کوم کلوغې چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلې د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې وي هغه سره خبره وکړي، او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورنږدېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل،
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي ته لوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه نوم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغے سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا ہم موجود دی زنانا سر چی دے نو دا پیدایش میں چی داغے سر ظلم زیادے شروشی نظام چی داغے دا مرگ پوری داغے سر دا زیادے روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دے نو دا خودکشی نمی والا ور کڑے گے دا سی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنی خودکشی نو کڑے خود زہری والا ور کڑی اوی چی دا دی خودکشی کڑی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریب علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د هېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې یو ایریا ده شاډیرې ورته مونږ وایو. نو په شاډیرې کې چای نه تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. درشن په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته مونږ وایو. په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دغه تلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موږ وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې ډیرلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابيږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره رو صحت نه دی معلوم شول ډېر زیاته پیدا کیږي. وریجې چې وته وي کنه چې میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندانو لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا ډیر 15% چې کندې خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو د سواتیانو. د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چا هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چې ری دی یوسف زاین په نام باندې چې د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد مانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په باخیل کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نس خوري عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط تا ایو پخا مثالی بچی چې سید اکبر سره می خو دې چې لاشو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینو چې کله نو په لول سو یو کوم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خوري او ډیر کول سټوډنټ ته طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمان کې سات بچا شو او پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 کوم یو ایم کې زمونږ د مهاجر بچی ختم کړي خدای ګواهه مونږ ټول ساتي اند خپل.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل.
لدی سره د خبرونی وخت پایتر سیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال ریډیو اوریدل مه هیروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.